واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو دا د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سوریه کې د ترکیه د رول په اړه سختي په دغه واد سختي نیوکه کړې او خبرداري ورکړې چې هغه په سوریه کې د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه نو د انکری اقتصاد به په ټپه ودروي ولسمشر ترامپ وویل چې هغه به د ترکیه اقتصاد مکمله تباه او ویجاړ کړي که چیرته د ترکیه د سوریه نه د امریکایي عسکرو د وطنونو وروسته په دغه ملک کې پوځي مداخله وکړه ولسمشر ترامپ وویل چې دغه ډول عمل به د حد نه وتل وي دغه راز د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د امریکا سره وویل چې د امریکا سرتیری به تر څو هلته میشت وي اوس یې وخت راغلی دی چې بیرته امریکا ته راستانه شي هغه وویل
We've been there for many years, long, many, many, many years beyond what we were supposed to be. Not fighting, just there.
موږ هلته له ډیرو کلونو راسي یو او په کار دا وه چې دومره وخت هلته نه و پاتې سوي دوی هلته جنګ هم نه کوي خو هلته پاتې دي اوس یې وخت راغلی دی چې بیرته امریکا ته راستانه شي د سوریې نه د امریکا عسکرو د وطنونو وروسته به هلته د کردانو میشتې ملیشیې یوازې پاتې سي چې امریکا یې تر اوسه پورې ملاتړ کړی دی ترکیه د کردانو ملیشه تراګره ګڼي او داسې ممکنه ده چې د امریکا د عسکرو د وطنونو وروسته به د ترکیه به د کردانو خلاف عملیات وکړي د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د سپینې ماڼۍ په هغې اعلامیې کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې ویل شوي چې امریکایي وسلوالې قوا به هلته د حمایوي رول نه لاس واخلي او په نظامي عملیاتو کې به هم ګډون نه کوي دغه اعلامیه دا هم وایي چې امریکایي قواوو د داعش خلافت ته ماتې ورکړې او په عاجل ډول هلته بیا ظهور نه شي کولی د سوریې ډیموکراتیک قواوو په امریکا باندې اعتراضونه کړي او وایي چې امریکا د ترکیې او د متحده ایالاتو د موافقې په اساس خپل مسؤلیتونه نه پوره کوي ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د خبر اعلان سره د خبرو په وخت کې ویلي چې هغه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره د امریکایي قواوو د ایستلو د مسلې په باب ټلیفوني خبرې کړي دي د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې استازی وایي چې هغوی ډیر بد حالت ته ځانونه چمتو کوي
او له بلې خوا د ترکیې رسنۍ وایي چې ولسمشر طیب اردوغان به د نومبر په میاشت کې امریکا ته سفر وکړي او د ولسمشر ترامپ صبر وویني وسلوال طالبان وایي چې افغان حکومت د بګرام له زندان څخه یوولس لوړ پوړي طالب بندیان خوشي کړي دي په خوشي سوو بندیانو کې د کونړ او نیمروز والیانو لپاره ولایتونو لپاره د طالبانو نومول سوي والیان شیخ عبدالرحیم او مولوي عبدالرشید هم شامل دي ویل کېږي چې دا طالبان د درو هندي اتباعو سره تبادله سوي دي سره له دې چې نوې ډیلي تر اوسه د دغو هندي اتباعو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو طالبان دا کوي چې دا کار سوی دي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
د دفاع وزارت او حکومت تر اوسه د طالبانو د خوشی کېدو په حق لڅ نه دی ویلي خو یو افغان چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ای پی خبری آژانس ویلي دي چې دغه طالبان د دریو هندي انجینرانو په بدل کې خوشی شوی چې طالبانو تختولي او بندیان کړي وو دا طالبان وروسته تر هغه خوشی شول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د طالبانو د استازو سره وکتل خو د افغانستان د حکومت د چارواکي ویلي چې د خلیلزاد او طالبانو ملاقات د دې کسانو د خوشی کولو په حق له هیڅ تړاو نه لري
په عراق کې د یک شنبې په ورځ د حکومت ضد مظاهرو کې د تشدد په پیښو کې 15 تنه وژل شوي دي په عراق کې د اداري فساد ګرانۍ او د ناقابله حکومتدارۍ ضد د څو ورځو نه خونړۍ مظاهرې دوام لري چې تر اوسه پکښې د سلو نه زیات کسان پکښې وژل شوي دي د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د اداري فساد د ختمولو او د حکومتدارۍ د سمولو لپاره د اصلاحاتو اعلان هم کړی دی خو د هغې باوجود مظاهرې دوام لري دغه مظاهرې د اکرم د اکتوبر په لومړنۍ نیټه پیل شوي دي او لسګونه کسانو د وژل کېدو برسېره پکښې د 6000 نه زیات کسان پکښې زخمي شوي دي د عراق د کورونو چارو وزارت وایي چې تر اوسه پورې د سلو نه زیات کسان وژل شوي چې پکښې 8 تنه امنیتي عسکر هم دي خو د عراق حکومت وایي چې امنیتي عسکر په مظاهرچیانو باندې مخامخ ډزې نه دي کړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سه شنبې په ورځ د چین ته خپل رسمي سفر پیلوي او هلته به د چین د جمهور رئیس جی جی پینګ او صدر اعظم لی کیچینګ سره ملاقات وکړي او د بیجنګ او اسلام آباد وړخیز اړو تر څنګ د کشمیر د کشالې وروسته په سیمه کې راپیدا شوي تاوتریخوالیو په اړه خبرې وکړي تیره ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان دفتر لخوا په اعلامیه کې دغه ټول تفصیلات ورکړل شوي دي خبر دا خبرونه چې تاسو د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل
The درنو واوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه تا د اکتوبر په ومه په افغانستان باندې د امریکایي ځواکونو د برید اتلس کاله پوره کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اتلس کلن حضور د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو عمده لامل ګڼي. خو ځینې نور بیا وایي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده او د امریکا پوځي حضور افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده کړې. په دې اکله په موقع د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکایي ځواکونو د برید اتلس کاله پوره کیږي او لا هم په دې هیواد کې جګړه او ناامنی دوام لري، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي نو په دې هیواد کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې د پوهنتون استاد فاروق بشر امریکا غږ ته وویل که څه هم په افغانستان کې د امریکا د اتلس کلن پوځي حضور په نتیجه کې لا هم دلته ناامني شته او جګړه له افغانانو قرباني اخلي، خو اوس افغانان د اویایمې لسیزې په څیر د کورنیو جګړو شاهدان نه دي.
یو شی اوس زه لیدلی شم چې په افغانستان کې حداقل هغه خانه جنګي له منځه تللی، په دې معنا سره چې هغه قد قتال کله چې مجاهدین افغانستان ته راغلل افغانستان کې قد قتال شروع شو تقریبا شپیتا بیا زره کسان یوازې په کابل کې ووژل شو. هغه اوس نشته که چیرې بیا هم تا امریکا د افغانستان څخه ووزي زه د اطمینان درکوم چې بیا هم هغه سول بار یا خانه جنگی شروع کیږي په افغانستان.
خو ښاغلی بشر په افغانستان کې د یو قوي نظام د رامنځته کولو، د بشپړ امنیت ټینګولو او د تلپاتې سولې د راوستلو په برخو کې امریکا ناکامه وبلله. له بلې خوا د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان بیا وایي چې په افغانستان کې د امریکا د اتلس کلن پوځي حضور په نتیجه کې نه یوازې جګړه پای ته ونه رسېده، بلکې د ناامنیو لمن لا پسې پراخه شوې او حتی په کابل کې خلک ځان خوندي نه احساسوي. ښاغلی ځلان د سولې په برخه کې د امریکا وروستیو هڅو ته په اشاره وویل افغانانو تمه درلوده چې د دغو هڅو په نتیجه کې بل اتلس کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ودرېدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې جګړه توده شوې ده.
موږ د ولس په توګه د یو ملت په توګه باندې هیله لرو چې د جګړې د بدمرغۍ د سولې د خبرو په بریالۍ هڅه باندې تمنځ لاړ شي. دویم د سولې څخه وروسته د نړیوالو ژمنې هغه باید له افغانانو سره یو محل لپاره خوندي شي تر څو موږ وکولای شو د نوې کول پر اټکېدو سره افغانستان له بدې حکومتوالي څخه، له فساد څخه، د مخدراتو کوله کرکلې قاچاق څخه، له جرمي اقتصاد څخه، له دې څخه وباسو.
وسله والو طالبانو هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اتلس کلن حضور په تړاو یوې اعلامیه کې له امریکا څخه غوښتي چې د تیرو اتلسو کلونو په څیر باید نور فرصتونه له لاسه ورنکړي او د زور او ځواک کارولو پر ځای د مسایلو د منطقي حل لپاره اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ماشومان د ساتنې یا سیف د چلډرن سازمان اتلسم کال ته د امریکا او طالبانو جګړې د داخلېدو په مناسبت یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان اتلس کلنو ماشومانو خپل ټول ژوند په جګړه کې تیر کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې افغان ماشومان هر ورځ د بمونو په چاودنو کې ژوند کوي او د روانې جګړې 40% قربانیان هم تر اتلس کلنۍ کم عمره ماشومان دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اعلامیه ته په اشاره وایي چې روانې جګړې اکثر افغانان له خپلو بشري حقوقو څخه محروم کړي دي. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور امریکا غږ ته وویل
زمونږ په دې هیواد کې متاسفانه ډیری خلک د تعلیم له حق نه محروم دي، ډیری خلک د صحت له حق نه محروم دي، فقر او بیکاری، ډیر خلک د کار له حق محروم دي، د امنیت د نشتون له امله او دغه د تاوتریخوالي کچه د ورځ په تیریدو سره د نړیدو په حالت کې دی. دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشري حقوقو له جملې څخه دی. متاسفانه موږ دې شاهدان چې زمونږ په جنګي ټولنه کې د ډیرو دغه نوي نسل د ډیرو حقوقو د نقص مسله را مطرح کیدلی شي بدبختانه.
ښاغلی مشکور د جګړې لخکېلو خوا وسخه وغوښتل چې په خپلو جګړه ییزو برنامو کې د عامو خلکو د خوندیتوب او د هغوی د انساني کرامت په ساتلو کې ځان مکلف وګڼي. د امریکا متحده ایالاتو اتلس کاله مخکې د 2001 کال د اکتوبر په ومه په افغانستان باندې وروسته له هغې برید وکړ چې د طالبانو رژیم امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو څخه ډډه وکړه.
درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هله ده چې هېره یې نه کړي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بمباریو او د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله د امریکایانو په ضد د عام افغانانو غوسه زیاته کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی کوښښ کوي چې مرګ ژوبله کمه او له عامو افغانانو محافظت وکړي. په دې اړه نور معلومات د امریکا غاک آشنا تلویزیون د همکار احمد شکیب دوست نه په رپورت کې اوري.
د سپتمبر په 19مه د امریکا په بمباریو کې شل کارګر چې د افغانستان په ختیځ کې د جلغوزو په راټولولو بوخت وو وژل شو. لپیخې نه څو ساعته مخکې یو کس چې خلک یې د کار لپاره ګمارلي وو د غرونو د پاسه د ډرون الوتکې له ګرځېدو نه خبر شو. هغه سملاسي د ملي امنیت ادارې ته احوال ورکړی و چې په سیمه کې کارګران په کار بوخت دي. د امنیت مامورینو عزیز رحمان ته ډاډ ورکړی و چې بمبار پرې نه
کیږي. توی مرا میزنه، خیرات مرا میزنه، مرده مرا میزنه، زنده مرا میزنه. او دروغ نیست که یک کار کرد، ما بگویم چی سوان کرده. ناموتو کتی ما میکنه.
در سپتمبر د 19 د پیخی په قربانیانو که او کسا دیوی کورنی خوری. امریکا پا اما غورت اعلانو کرد چه در داعش پارس جنگیلی وجه. خو کله چې قهرجنو کلیوالو مړي جلال آباد ته را انتقال کړل، امریکایانو خپل دریځ بدل کړ او د تحقیقاتو ژمنه یې وکړه.
چل د خلک نه وه، څوک یو ځای کې زخمي وو، څوک بل ځای کې زخمي وو، څوک جنغزۍ کې نښتې وو، څوک داسې ونو کې نښتې وو. دی را کرته کوله دو د وینې چې وینه وه، وینه ترې روانه چغې ویلې ساړه وه، دو د خپل د سړو نه مړه شوه.
په بمباریو او د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل په تیرو 13 کلونو کې د امریکایي او افغان پوځیانو د ماموریت پر وړاندې یوه لویه ننګونه بلل کېږي. د سی ای ای لخوا د روزل شوې خاصې 02 استخباراتي قطعې یو لړ عملیاتو هم اندېښنې زیاتې کړې دي. دغو پوځیانو په یو چاپه کې په جلال آباد کې څلور ورونه ووژل. د 02 قطعې ویلي چې دغو ورونو له مخالفینو سره همکاري کوله، خو کورنۍ یې نه مني. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسوسییټډ خبری آژانس ته منلی چې د ملکیانو مرجوب له زیاته شوې، خو د طالبانو برخلاف افغان پوځیان کوښښ کوي چې له عامو خلکو نه محافظت وکړي.
زه نه وایم چې د افغانانو لخوا ملکي خلک وژل شوي نه دي، خو لوی توپیر شته. طالبان په جوماتونو، ښوونځیو او واټونو کې خلک وژني، خو موږ ډېره هڅه کوو او زما ډېر لوړ هدفونه په یاد دي چې موږ یې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له ویرې پرېږدو.
د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې له 2009 کال را په دې خوا په جګړو کې څه ناڅه 16,000 کسان وژل شوي دي.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د تعلیمو اتحادیې رئیسه.
امریکا غاک آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د رایو په شمیرنه بوخت دی، د ولسمشرۍ نوماندان یو ځل بیا له ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي چې یوازې بایومیټریک رای وشمیري او همدارنګه هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ولسمشرۍ نوماند رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري، خو د ثبات او هم پالنې ټیم بیا ادعا کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنې په لومړي پړاو کې یو ټیم ګټلې دي. بلخوا ارګ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هغه اداره دی چې ګواکې د بهرنیو چارو وزارت د ویان لری کول په ټاکنو پورې اړه لري. د امریکا غاک آشنا رادیو او تلویزیون خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د رایې شمیرنه او تصفیه روانه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسون په شفاف ډول د دغې پروسې د مختبیولو ډاډ ورکوي، د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندان وایي چې کمیسون باید پاکې او تقلبي رایې بیلې او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي.
و ما پولیتان استاد هستیم، شما رای شفاف از غیر شفاف جدا بسازین، نتایجی که او منجر به خیر و فلاح و نهادینه شدن دموکراسی شود و موجب برگشتاندن اعتماد به پروسه انتخابات شود و این خدمت شما میتونین در تاریخ افغانستان انجام بده.
د ولسمشرۍ نوماندان همدارنګه پر بهرنیو سفارتونو او ادارو ږغ کوي چې د کمیسیون په چارو کې لاسوهنې ډډه وکړي. د دوی په خبره چې د ولسمشرۍ ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري،
د دولتي ټیمونو ترمنځ له ویرې څخه د ډکو ګواښونو دریز د ناورین لمن پراخه کړي او د ټاکنو مشروعیت یې په کلکه تر پوښتنې لاندې راوستي.
د ولسمشری د نوماند عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم بیا وایي چې کمیسیون د رایې د جدولونو پر ځای یوازې بایومیټریک رایې وشمیري او یو ځل بیا ټینګار کوي چې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي لري. ښاغلی عبدالله همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د لرې کولو په اړه د ولسمشر غنی حکم رد کړ. هغه وایي چې دغه ګام د ولسمشرۍ له ټاکنو سره تړاو لري او صبغت الله احمدي د ټاکنو د پایلو تر معلومېدو کار کولی سي. ولسمشرۍ ماڼۍ صبغت الله احمدي پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه دغه د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې تیره ورځ له دندې لرې کړ. شنونکي وایي چې د اساسي قانون سره سم ولسمشر غني کولای سي د نوي ولسمشر تر راتګ پورې له خپلو واکونو کار واخلي.
د اساسي قانون په څلورویشت شپیتم ماده په دویمه فقره کې راغلی دی چې هغه اساسي ټکی د دولت د سیاست د جمهور رئیس واک دی چې هغه تعینوي. لغله خاطر اقل ته ادعا کیږي چې ګویا وزارت خارجه خارجي سیاست تعینوي، دا صحیح خبر نه ده، د قانون سرغړونه ده.
ارګویلچ په ترکمنستان کې په خوانی افغان سفیر میرویس ناب د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي همکاریو د مرستيالي ترڅنګ د نوی ویان تر معرفي پوري د سرپرست ویان په توګه چارې مختوړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړه. د امریکا د ولسی جرګې دموکراتان د دغه اداګانو په برخه کې تحقیقات پر مخ بیایي څو دا ثابته کړي چې ولسمشر ټرمپ د خپل مقام نه په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. نور معلومات په دې اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیزی نه په رپورټ کې اوري.
د امریکا د استخباراتو د چارواکو له جملې نه اوس دوه تنو عمومي مفتش مایکل اټکنسن ته له قانون نه د شخصي ګټو په تړاو شکایت کړی دی.
comes from those corrupt president
زمون په معاصر تاریخ کې ټرمپ زخت دی فاسد جمهور رئیس دی دا د ادارې فساد تعریف دی.
ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه تحقیقات یو سیاسي دسیسه بولی چې د کانګرس د معتبرو دیموکراتانو په مشرتابه روانه ده. په دې کې د ولسی جرګې د استخباراتو رئیس ادم شف هم شامل دی.
دا د امریکا د خلکو پر خلاف د مکر او فریب جرم دی. خو موږ به د چالاک ادم شف او ولسی جرګې د رئیس نانسی پلوسی او نورو ټولو سره په ګډه کار وکړو.
ولسمشر ټرمپ دا هم وایي چې دی په خپل لګیا دی چې له غلطو او غیر قانوني کارونو نه پرده پورته کړي.
زه د بایدن د انتخاباتي مبارزې پروا نه لرم خو د اداري فساد پروا لرم.
خو دیموکراتان وایي چې ولسمشر ټرمپ له هغه سوګند نه سرغړونه کړې ده چې د جمهور ریاست د مقام په برخه کې کړی و.
The administration without justification
دغه ادارې لا کوم معقول دلیل نه پرتا 391 میلیون ډالر نظامی مرسته لا کمزوري اوکراین نه اسهار کړله. ولسمشر بیا پر یو بهرنی مشر فشار واچو چې د 2000 کال په انتخاباتو کې مداخله وکړي او د یو امریکایي تابع خلاف د سیاسي ګټو لپاره اقدامات وکړي. همدا کار لا قدرت نه د ناوړه ګټې پورته کولو کتابي تعریف دی.
د یوټا جمهوری غوښتونکي سناتور میټ رامنی چې په شاز او نادره توګه پر ولسمشر ټرمپ انتقادونه کوي دغه ډرامه زورونکي بولي. خو یو بل جمهوری غوښتونکي وایي ټرمپ خپل وظیفه اجرا کوي.
کومنګ د امریکایانو د مالی په پیسو لا اوکراین سره مرسته کوي چې لا روسي سره جګړه وکړي، خپل هیواد خپل ضرورت په لاره روان کړي او د ضرورت وړ امنیتي نظامي ولري، نو زه فکر کوم ولسمشر په دې باور دی چې دا خبره یقیني کړي چې هلته اداري فساد نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په هم دې جنجال تراکش ول، ځکه هغه ویلی و چې دای د ولسمشر ټرمپ او اوکراینی مشر په ټلیفوني خبرو کې حاضر و. د څو ډیپلوماټانو لیکلي معلومات نه هم دا معلومه شوه چې دوی د پردې تر شا په کلاس درلود.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سوریې د شمال نه د امریکایي قواو د رایستلو په باب د خپل فیصلې نه دفاع کړې ده، مګر دغه فیصله به د کوردانو په مشرۍ د سوریې دموکراتیکو قواو ته خطر پېښ کړي. په موقعی په دې اکله د امریکا غږ د خبریال جیف کاستر د رپورټ خلاصې ده.
د سپینې ماڼۍ په هغې اعلامیې کې چې د یکشنبې په ورځ خبره شوې ویل شوي چې امریکایي وسلوالې قوا به هلته د حمایوي رول نه لاس واخلي او په نظامي عملیات کې به هم ګډون نه کوي. دغه اعلامیه دا هم وایي چې امریکایي قواو د داعش خلافت ته ماتې ورکړې او په عاجل ډول هلته بیا ظهور نشي کولی. د کوردانو یو خبري اژانس د دغه اعلامیې د خبرېدل نه څو ساعته وروسته داسې یو ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د امریکایي قواو زری پوښونه ښکاري چې د امریکا بیرغ پرې رپیږي. د سوریې ډیموکراتیک قواو په امریکا باندې اعتراضونه کړي او وایي چې امریکا د ترکیې او د متحده ایالاتو د موافقې په اساس خپل مسؤلیتونه نه پوره کوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې هغه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د امریکایي قواوو د ایستلو د مسلې په باب ټیلیفوني خبرې کړي دي. هغه وایي چې د هغې مسلې په باب د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې اوس هلته زموږ ملګري قوتونه خپل کار کولی شي او هغې ته به دوام ورکړي. د امریکا حکومت د دې اعلان هم کړی دی چې ترکیه به ډېر زر د سوریې په شمال کې خپل تعرضات پیل کاندي، خو مګر د سوریې ډیموکراتیک قواوې وایي چې دا به د داعش په ضد په جګړه باندې منفي اثر وکړي. امریکا دا هم ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې د مقاماتو سره به په جنیو کې یو عاجل ملاقات وکړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې استازی وایي چې هغوی ډېر بد حالت ته ځانونه چمتو کوي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه په سوریه کې د دغو جګړو د شروع نه د هغه ملک د خاورې د تمامیت احترام کوي او هغې ته به اوس هم دوام ورکړي. د سوریې د ډیموکراتیک قواوو یوه نتاق ویلي دي ترکی هر قسم حمله به ټول سیمه بے صبح تکړي.
د کونړ په ولایت کې د پولیو واکسین تیر کمپاین کې یو څلوي غره ماشومان له واکسینې به برخه پات شي ودي چې ډېری د داعش او طالبان تر واکلاندي سیمو کې دي. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال زبیول غازی پر پورت کې اوري.
د کونړ په ولایت کې د واکسینو تیر کمپاین کې چې د سپتمبر په میاشت کې شوې چارواکي وایي لسګونه سره ماشومان ته پکې واکسین نه دی رسیدلی. د کونړ روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق وایي دغه ماشومان ډېر د طالبانو او داعش تر واکلان د سیمو کې پاتې شوي دي.
ماشومان چې دي تقریبا یو لک یو څلوېښت زره ماشومان هم واکسین کړل او یو څلوېښت زره ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شو. دا خو د کونړ یو خو دا سرحدي ولسوالۍ دي لکه سرکانو، مروره، وټپور، دانګام، ناړۍ، په چپه دره او هغه ساحې چې د داعش د لاس لاندې دي او سلطان هم پکې شامل دي.
نوموړی وایي د اگست میاشتې په کمپاین کې له واکسینو د پاتې ماشومانو شمېره له 50,000 پورته وه، خو په سپتمبر کې بیرته راکمه شوه. هغه زیاتوي چې له طالبانو یې غوښتي چې تر واکلان د سیمو کې د واکسینو رضاکاران پرېږدي.
اوس هم موږ هڅې کوو، موږ هغه کوم چې د طالبانو د لاس لاندې ساحې دي هغوی تمخواست کړی چې موږ سره په دې حق له همکاري وکړي. هغوی یو څه همکاري ښودلی چې موږ سره په کلینیکونو کې واکسین د تطبیق آزاد کړی دی، خو نور هم په ساحو کې موږ د هغوی نه هیله کوو ځکه دلته فعال ویروس موجود دی او بیا ګاونډي هیواد کې تقریبا تر دې دمه 9-8 د پولیو پیښې دي. دا په خپله زموږ دپاره خطر دی، د دوی د بچو دپاره خطر دی. نو خواستم دی انشاءالله توقع لرو چې دغه تعداد راټیټ شي.
ولسی خلک هم وایي که طالبان خپل سیمو کې د واکسینو کېدو ته اجازه ورکړي نو له واکسینو د پاتې ماشومانو شمېره نور هم راکمېدلی شي. طالبانو او داعش په خپلو سیمو کې واکسین بند کړي دي. د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي چې ایوې د کونړ په وټپور کې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
رپورټونه د سیمې او نړۍ په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ښځو او ځوانانو استازو په کابل کې د ځوانانو د سولې په مشورتي جرګه کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دوی ته د سولې په پروسه کې ونډه ورکړي او غوښتنو ته پام وکړي. د جرګې په اړه نور تفصیل د لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو د ځوانانو او ښځو استازي په کابل کې راټول شوي او د سولې په پروسه کې د خپل ونډې په اړه مشورې کوي. د سولې دا جرګه د افغانستان د سولې په خبرو کې د ځوانانو او ښځو د پراخې ونډې او په دې پروسه کې د دوی غوښتنو او حقونو ته د پاملرنې لپاره رابلل شوې.
ښځو شبکې د ځوانانو لپاره یو مشورتي جرګه جوړه کړې وه چې د ټول افغانستان ځوانان په دې کې ګډون کړی وو او د هغوی نظریات راټول شوي وو. د هغوی د نظریات نه د دې ورځې په آخر کې یو قطعنامه جوړیږي چې هغه قطعنامه د دولت سره نهادونو سره د سولې د وزارت سره د ټولو سره شریکيږي.
د جرګې ګډونوال وایي چې د سولې په پروسه کې د خصو ګډون مهم او ارزښتناک دی.
خویندې هم صلح پروسه کې هم مهم رول لري او هم ضرورت لري، ځکه چې یو ملک صلح شتون ولري، صلح پرمختګ دی، صلح بیرغونه دی، او صلح په فضا کې کولای شي چې ټول هغه کړنې ترسره کړي چې دوی کولای شي چې خپل ژوند پر مخ بوزي. نو د خویندو هیله مم ده چې په افغانستان کې باید دوامدار صلح راشي او داسې صلح راشي چې د ټولو ژوند په امن کې وي او دوی کولای شي خپل اولادونه په سالم فضا کې وروزي.
دلته راغلی ښځې وایي چې دوی له سولې وروسته هم د خپلو حقونو او لاسته راوړنو پاتې کېدل غواړي.
ښځې هم باید په سوله کې ښکېل اوسي، ښځو ته په سوله کې ونډه ورکړل شي. یوازې سوله د ورونو لخوا د نارینهو لخوا مېسه نه شي راتلی. که چېرته ښځو ته پکې ونډه ورکړل شي او سالمه سوله اوسي چې هغې کې د ښځې حقوق پکې پر ځای اوسي، ښځه په سیاسي ډګر کې پکې برخوال اوسي، ښځه د اسلام په چوکاټ کې د نورو حقوقو څخه برخمنه اوسي، نو د دغې سولې غوښتونکي یو. موږ د په دې مشورتي جرګه کې د همده په هده باندې همده په تړاو باندې ګډون ته راغلي یو.
د دغه جرګې مشورې او غوښتنه د یوې قطعنامې په بڼه افغان حکومت ته سپارل کېږي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دغه کمیسیون کې د جمهوري ریاست د ټاکنو د رایو د شمیرلو بهیر ښه په مخ روان دی او تمایدا ده چې لومړنۍ پایلې به د مهال ویش سره سمې د تلې په 28مه اعلان شي. په مو کې په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو مشرانو په دغو دوه کمیسیونو کې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو وروسته په ځنډ سره د رایو د شمیر د بهیر پر دوام د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د اندېښنو په ځواب کې ویلي چې کارونه په سمه روان دي او تمه ده چې د ټاکنو لومړنۍ پیلې به د تلې په 28مه ورځ اعلان شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د دوشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرانس په وینا کې چې دغه کمیسیون چارواکو سربیره د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس او چارواکي هم پکې حاضر وویل چې
کارونه په دې روحیه روان دي چې موږ باید ژر او په سرعت کار وکړو تر څو د تلې 28مې نیټې ته چې د اکتوبر 19مه کېږي تر څو موږ د افغانستان د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړو.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس وویل چې ټول ټاکنیز مواد د ولایتونو څخه دغه کمیسیون ته رسېدلي او اوس د ټاکنو په ملي ډاټا سنټر کې د رایو د پیلو د داخلولو بهیر پیل شوی دی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکو دا ومنله چې د ټاکنو په ورځ دغه کمیسیون یو شمېر بایومیټریک دستګاوي بېزرکه شوي او هم د ځینو دستګاګانو څخه د معلوماتو چیپونه ایستل شوي دي. خو دغه کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله خبر اعلان ته ویل چې کمیسیون ډاډه دی چې دا وسایل به بېرته لاسته راوړي.
سیستم تسلیم دهی بسیار واضح و
د دې لپاره چې د تسلیمۍ سیستم ډیر سرګند او د یو قاعده پر اساس جوړ شوی، هر چا چې له مرکز څخه دستګا اخیسته، له مرکز څخه ولایت ته، له ولایت څخه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ څخه د رای اچونې محل ته، په همدې شکل باندې د دغه دستګاو بیرته ستنول هم په همدې بڼه ترسره کیږي. په هر پړاو کې چې دستګاو ورکه کیږي، د برېښنا چارجر یې ورکه کیږي او یا هم پرنټر یې، ان شاء الله بیرته موندل یې هم په همدې بڼه دی.
په دغه خبری کانفرانس کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس میرمن زهرا بیان شینواری هم خبر اعلان ته ویل چې دغه کمیسیون په ولایتونو کې د ټاکنو د ورځې د سرغړونو په اړه د شو شکایتونو د پلټلو کار پیل کړی دی.
4508 شکایت راغلي دي چې په هغو کې 2 کټګوري موږ دا تقسیم بندي کړی دي او په سرتا سر د افغانستان په تمام ولایتو کې په مختلفو مراحلو لکه ثبت، تصنیف، بررسی، تحقیق، ابلاغیه ده او په اخر کې هغوی ته ابلاغیه ورکول کېږي او که چیرې هغوی به قناعت ونه لري په ظرف درې ورځو کې دوی کولی شي دفتر مرکزي ته خپل شکایتونه ثبت کړي او استناف خواسي. کارونه الحمدلله ډیر ښه روان دي، په همغږۍ روان دي او نننۍ ناسته زموږ همغږۍ لپاره ده. موږ غوښته چې ملت ته ډاډ ورکړو چې کمیسیون د شکایت انتخابات یا کمیسیون انتخابات دواړه همغږي او یو ځای غواړي چې تورې رایې د سپینې رایې نه جلا کړي او د خلکو هغه پاک هاره چې د خپل ځایم دپاره یې کارولې ده هغوی ته ثابت سي چې واقعا دلته په بېطرفۍ او په شفافیت او مشترک او په همغږۍ کار کېږي.
د ټاکنو د قانون له مخې په ولایتونو کې شکایتونو د ارزولو لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوې چې کچېری اعتراض کوونکي د ټاکنو شکایتونو د کمیسیونونو د ولایتي دفترونو پر پریکړو راضي نه وي، دا غوی د اعتراض په صورت کې مرکزی دفتر د 3 ورځو په موده کې خپل پریکړې صادروي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون چارواکو د میډاله مخې ځکه کمیسیون به هم خپل پلاتنې د محلويش لمخې په ټاکلې نیټه بشپړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت لمړی خبری سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پاتره سیږي. په څو لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي.